سلام د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. حامد کرزی وایي چې د سولې هڅو ته هیله من شوی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورودی او اصول ده.
د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په کندهار کې خلک د جګړو ټپیانو ته وړیا وینه ورکوي. او په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړی. د خوست ولایتي شورا یو غړی وسلوالو اختطاف کړی او په عراق کې د اور لګیدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډیر ټپیان دي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر د یوې نوې امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتي مرکزونو ته متوجه دي. طالبانو په روسیو کې په شمال کې د شرخان بندر او په لویدیځ کې د اسلام کلا په ګډون یو شمېر بندرونه نیولې دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یو جګپړي پلاوي په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبره یې هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسګونو بلک هاک هلیکوپټر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د کال په لومړۍ نیمایي کې ملکي تلفات 23% کې زیات شوي دي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو.
دیوی
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال د لوګر په مربوطاتو کې وسلوالو شکته کړې ده. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان اسدی رډو ته ویل چې زهره جلال خپل ماشومان سره طالبانو شکته کړې ده.
سهار لاس بجو خوښه کې د ولایتي شورا وکیل زهره جلال د کابل نه خوست پر لار و د طالبانو چک پوینټ سره مخامخ شوې ده. څلور کسان ملکی کسان چې زمانی دي او وی لور قاعده دا ور سره دي طالبانو ځان سره بيولي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. د خوست ولایتي شورا د محل د نارینه او ترڅنګ دوی شزینه غړي لري. په پکتیا کې پر وسلوالو او طالبانو خپل ماین چاودلی، وطنې وشل شبیا او یول سنورې ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویان حیات الله نظامی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین دغه چاودنه نن لغرمې وروسته د پکتیا د ډنډ پټانو لسولي د مخپلو درې په سیمه کې شوه او دا مرجوب لې اړولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شوی شمېر شپږ شپېته تل وړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغۍ په څانګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګېد چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتره لرې پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. پروسیا کې په تیرو څلور ورځو ساتونو کې 780 تنه د کورونا وبال عمل مړ شوی دی. د کورونا وبال پیل تر اوسه د پدې هواد کې په یو ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه هواد کې د څلور ورځو ساتونو په ترڅ کې څلور ورځې 802 تنه په کورونا اخته شوی. لدی سره پروسیا کې په کورونا وایروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5 میلیونه اووله کوته ورسید او د دې وبال عمل د ټولو قربانیانو شمیر 1,420 تلور شو. پروسیا کې تر اوسه یوازې 15% خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د ماسکو پولیسو د منځنۍ آسیا تر سلو ډیر کډوال او کارګر نیولی دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ماسکو په جنوب ختیځ کې د کوزمینکی په سیمه کې د قرغزیانو او تاجکیانو ترمند اخو ډب رامنځته شو. په ماسکو کې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزارت استازي نورلان جابایف نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي کې تر اویا ډیر قرغزیان دي. د قرغزستان او تاجکستان پر پوله له وروستیو نشټو راپدېخوا په روسیه کې هم د دغو دوو هیوادو د اتباو ترمند نشټې زیات شوي دي. په روسیه کې شاوخوا ولکه 50,000 قرغزیان او 1,000,000 تاجکان کار کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش مينور لوی خارون د هوا اټکل پراتونکو څلور ورځې ساتونه کې داسې کړي. کابل اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودو خلوړه درجه 30 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودو خلوړه درجه 240 ټیټه څلرویش. مزار شریف اسمان شین د تودو خلوړه درجه 440 ټیټه شپږویش. قندهار اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودو خلوړه درجه 440 ټیټه شپږویش. او جلال آباد اسمان شین د تودو خلوړه درجه 90 ټیټه نحویش.
د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د راپورونو د خبرولو برخو ته ورځو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لومړی راپور ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د خپل سفر پر مهال ویلي دي چې د لویو ښارونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرحه جوړه کړې ده. ښاغلی ولسمشر غنی همدارز ویلي چې هوایي ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی او هوایي ځواکونو ته امر کړی چې د طالب بلواګرو پر ضد شپنی عملیات ترسره کړي. له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان په شمال کې د نامنیو د زیاتوالي سره سره نن ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر وکړ. ښاغلی غنی په دغه سفر کې په بلخ کې له مدني فعالانو او خبریالانو سره هم کتنه درلوده. د وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به 10 بلک هاک جنگی هلیکوپټر افغان پوسټ ورکړي. هغه همدارس وویل چې د لویو ښارونو او همدارس د تجارتي بندرونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره یو امنیتي طرح هم جوړ کړی ده. د وویل چې دا طرح به په دریو میاشتو کې عملی شي او د طالبانو لخوا متوجه تهدیدات بلری کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا په حال کې دی. د وویل چې د اوه سبب اوه وی هوایي ځواک قطعاتو ته یې امر کړی چې شپنی عملیات د طالبانو پر ضد ترسره کړي. د وویل
یکیش که تیک خواسته همونیست که افتاد افتاد افغان افتاد افتاد برای عملیت شبانه و اوزانه برای دفتیری رهبری مخالفین نظام مخالفین مردم افغانستان آمده شدن و اجازه عملیت های شبانه و وارد شدن. اینا هم وقت خود که تیک خواست دار. این که تیک خواست در شب و روز عملیت
طالبانو د ولسمشر د دغو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خولای. ولسمشر غنی په داس حال کې بلخ ته سفر کوي چې یوازې په تیر یو میاشت کې د بلخ نه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوی او په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جګړې تنور تود دی.
په همدې حال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ژر بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی په کابل کې په یو خبري غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبيني څرګنده کړې. ویلی دی چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای خبرې وکړي.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بي خبري ناست پر مهال خبريالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي او د سولې خبري به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکي دی. جګړه د پردیو د عددي پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولۍ او سولې د موږ سولې تر رسیدو تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
خغلی کرځوی په دې ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې و خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاس راوړنی بل منځزي. خو په خبره په دې اړه اندېښنه نه ده پکار. د هغه په باور روان حالت به ډیر ژر بدلون مومي او لټول افغانانو د وضعیت په تړاو د حوصله غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه شمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړی و پوره نه کړه. خو د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپل مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې لمرچې پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی پر روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم. هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوی د افغانانو لري د بهرنیانو دی مې ورانه وای. او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې پاره ترلاسه شوی او فرصتونو څخه ګټه پورته کړه. مې ځای کړه هڅه وکړه او ژر د خبرو او سولې لارې دی یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزی د طالبانو لوري په دې ورستۍ کې د ولسوالۍ او سقوط ته په اشاره سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی ورستۍ او څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د شپاړسو میاشتو په تیرېدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپل ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اورې د اروپای ټولنې یو جګپړی استاذ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره ویلي چې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې جګپړی استاذ جوزف بورل په افغانستان کې د سولې د رښتینو او ټول شموله خبرو د پیل غوښتنه کړې. تر سپتمبر افغان پلاوی او طالبانو په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړې، خو لا تر اوسه دواړه لوري د اوربند په ټینګښت او اساسي مسایلو نه دي سره سلا شوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یو و.
is having a grave impact on civilians.
جګړه په ملکانو باندې ډیر اغیزه کړې. د سکل په لومړی نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نور مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکو هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همدارس د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغند رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې له هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشر معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د میله میاشت رئیس چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي تاوتریخواله ورستر بلې زیات شو او طالبان پورشتي څونه یو کې لزګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوډ ګوډ کې خلک د جګړو د بندیدو او د اوربند غوښتن کړي. په دې ډله کې خزي او نجونې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واقع د طالبانو په احتمالي رسیدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل د افغانستان د خزو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب
And maybe we have to think about the creation of
ممکنه چې موږ د تماس د یو نړیوال ډلې یا د اروپای ټولنې د غوړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یو نړیوال ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تیره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت تړلې دي. دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې کې بشری حقوقونه په تیر بیا د خزو حقوقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت دي.
دی وای دی ا ټوډي
طالبانو د نوې ملي لسیزي په دویمه نیمایي کې د خپل دوري پر مهال جونیا او خزې د کار او زده کړو له حق محرومي کړي وي. پورستي څو کلونه کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د خزو او جونو حقوقونه ته پابند دي. ځینې خزې بیا د طالبانو په دریز باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د خزو د حقوقونو فعال فوجي کوفي وایي څو واره په دې تړاو له طالب استاجو سره خبري کړي دي. هغه تازه ویلي د طالبانو تر واکلاندي سیمونه د خزو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کیږي. په بدخشان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید څو وخت مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې خزو ته خبرداري ورکړي چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
په همدې حال کې د افغانستان د خزو شبکه د جګړې لښکلو خوا او غوړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو تکینی. د شبکه ملکی وګړي په ځنګړي ډول خزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بولی او له حکومت نه غوړي چې پرې نګدي د تیرو دوه لسیزو لاستراوړنې د جګړې قرباني شي. له کابل په دې اړه نور جزئیات.
د غمیرمن د امنیتي ګواښونو لامل نه غوړي خپل نوم واخلي. د خپل پلارني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیس والی کې د ژوند کیسه کوي. کوم چې د محل د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره و چې هغه هم یو اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د وس پاړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینه په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې جونې تر سلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
دا طالبانو تر کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوجان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار به نکاح خود در آورده. مکتب های ما را قطع نه ولات هستند که چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورسېو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبانی ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډیرې اندېښمنې دي. د دوو اندېښنو په دوام د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرښتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربانۍ یان مېرمنې او ماشومان دي. مېرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نګدي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو ورباندوسی د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاری بچاري، دا ټول شیان باید باندې کې دیوي دوامدار سولې د پاره دوی باید بیا کېنی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د خزو د حقونو یوې فعال مېرمن مسعودی کوهستاني په دې دی اړه ازادي رادیو ته وویل
نیکرونی سنان افغان نه تنها که نیکرونی برای خودش نه
د میرمنو اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړ چوکې ته ورسېدي او مهمې لاسترونې درلودي خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړي باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینه وو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډیری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري په کندهار کې عام خلک د جګړې ټپیانو ته وړیا وینه ډالۍ کوي. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې عامو خلکو تر اوسه شاوخوا 300 یونټ وینه ورکړې ده او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه کسان د خپلې وینې د ډالۍ کولو لپاره د روغتون ته ورځي.
میرویس روغتون ته هر ورځ د جګړو ګڼټه پیانو رانتخالیږي چې اکثری وینې ته شدید اړتیا لري. د کندهار لسګونه اوسیدونکو د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ډالۍ کړه. اکثر هغه ځوانان دي چې جګړو غمجن کړي، ټینګار لري چې د خلکو ژغورنې ته لخپلې وینې تیر دي. د روغتون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي 300 یونټ وینه ټوله کړې چې اوس وخت د ټپیانو چاره پرې کیږي. هر ناروغ په متوسط ډول 4.5 یونټ وینه ته اړتیا لري او دا اندازه هغه ته چې وینه ډېره ضایع کړي لوړه ځي. طالبانو کڅام په خار باندې د بریدونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو د کندهار سیمې دو چارواکو ویلي دې ډلې د خار په 15مې، 9مې، 16مې او 17مې ناحیو باندې تازه بریدونه پیل کړي. افغان پوځیانو تیر یوه اونۍ د دغو بریدونو د دفاع لپاره ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. د جګړو زیاتېدو عام خلک راتلونکي ته ډېر اندېښمن کړي. په دې سربیره چې وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته پر روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، د مرګ ژوبلو یوه لویه برخه ملکیان دي. محمد چې زخمی په کټ پروت دی، د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. میرویس روختون چارواکی وایي لسلو زیات ټپیان یوازې تیر دوه ورځو کې روختون ته وروړل شوي. دغه روختون ته تیر یوه اونۍ له جګړو او بریدونو نږدې یو نیم سل ټپیان اکثر ملکیان ورانتقال شوي. شاوخوا شل جسدونه هم راوړل شوي چې پکې درې ملکیان شامل دي. لکه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان وتل پیل کړي، وسلوالو طالبانو په ولسوالیو او ان لویو ښارونو بریدونه زیات کړي. افغان حکومت وایي پوځیان د طالبانو د بریدونو د دفاع جوګه دي او اجازه نه ورکوي چې دا ډله زیاتې سیمې لاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هیلو ارزولو رو چې کوچیان سره مالداران سره یو کوم کوشش کوم هغه نړۍ چې د پلار د نیکه د وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې پوه نن ورځ هغه نړۍ د سرمنم نړۍ په 15,000 کالدارې له موږ خلکو جنرانې وې خالي مځکه نړۍ نو چې وډونو په دغه کې هم څه خالي د نړۍ مځکه نو دا کوچیان خو بس ختم ودرېدلو چاره نشته. وسلام نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کرونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دغه کرونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کرونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده. زما د وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یو سیمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بل سیمستر باید دغه فصل اول سیمستر اول سیمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سیمسترونو کې باید دې ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ووهل شي. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په دراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خپرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شتمن هیوادونه دي د دریم شات د لګولو پر ځای د بیوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړ توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شاټ منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شاټ کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره تا شریکه کړی. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړی سلاکار هم دی ویلي پرونی ناست ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه وروسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو لمخې دریم شاټ ته اړتیا نشته خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now, given the data,
معلومات او ډیټا ته په کتو اوس وخت د اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شاټ ولګو. هغه شاټ چې د مدرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې خبره ختمه ده او د ویروس خپرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویلای چې دریم شاټ نه لګو او قصه د تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شهر د لګولو په اړه خبرداری ورکړی و. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې وختي د خپلو خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شاټ لګول پیل کړي. که څه هم د دغه هیواد د وګړو ګڼه برخه واکسین شوي، خو په دې وروستیو څو ورځو کې هلته د کووید په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په جنوبي کوریا او فرانسه کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 دې ټول روغتیا پالان واکسین شي. د آکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یوه ګډه سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوزه واکسینونه ویشل شوي، خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي، په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسیدلي، چې له ډلې د مړو شمېر له 4.8 میلیونو کسانو اوښتی دی.